دا مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو مازیګرنې خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د قانوني کېدو په اړه خبرې پیل شوې دي. نور مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ایساف وای په پکتیا کې د اتو ملکیانو د وژل کېدو د اداو په اړه څېړنه کوي. د جمهور رئیس کرزي لومړی مرستیال مارشال فهیم وایي د هغو افغانانو معقول شرایط مني چې د افغان دولت پر ضد جنګیږي. د افغانستان ملي شورا پریکړه وکړه چې د پاسپورت د ریاست مرستیال دی له دندې لري شي، او احمد نژاد له پارلمان څخه وغوښتل چې د شریرو کسانو په ضد دی د ملاتړ وکړي. پوره خبرونه واوري. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ایساف ځواکونه وایي په پکتیا کې د اتو ملکی وګړو د وژل کېدو د اداو په اړه څېړنې کوي. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل په ګرده چړې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې تېره شپه د شپږو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي دي. خو د ایساف ځواکونو د ګډې قوماندانۍ ویان جاسټن براکهوف له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي سمون دا خبرې تایید نه کړې او ویل په دې اړه بهر اړخیزه څېړنه ترسره شي.
Coalition officials are currently gathering information to look into those claims.
اطلاعاتی چارواکي دا مهال د دغه داو په اړه د معلوماتو راټولولو په حال کې دي، او په دې حق له نور معلومات په مناسب وخت کې خپاره شي. مونږ دغه پیښې په اړه جدي څېړنه کوو. د جمهور رئیس حامد کرزي لومړی مرستیال وایي د هغو افغانانو د سمو شرایطو منلو ته تیار دی چې دا مهال د افغان دولت پر ضد جنګیږي. مارشال قسیم فهیم نن د جنرال داود د وژل کېدو په ترین غونډه کې وویل ټول د سولې د ټینګښت په هڅه کې دي، او دولت چمتو دی چې وسلوالو مخالفانو ته امتیاز هم ورکړي.
بیاین با هر امتیازی که خواسته باشند مردم افغانستان آماده است، دولت افغانستان آماده است که شرایط
معقول دوی دیرش هر امتیاز چه غواړي د افغانستان دولت او خلک تیار دي چې د هغوی معقول شرایط ومني، او دوی دی د افغانستان د دولت او خلکو تر څنګ ودرېږي. مارشال فهیم دغه راز خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال مخالفان خپلو اعمالو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به د دوی پر ضد ټینګ ودرېږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د پاسپورت ریاست مرستیال نبی بیان دی له دندې ګوښه او تر عدلي تعقیب لاندې دی ونیول شي. د جمهور رئیس لخوا په خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې د ملي امنیت د شورا په نننۍ غونډه کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه، د نورو بېلابېلو مسلو تر څنګ د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وشوه چې نبی بیان دی له دندې لرې کړي، عدلي او قضایي ارګانونه دې په دې اړه جدي څېړنې وکړي. د پاسپورت ریاست مرستیال نبی بیان تر دې پخوا د بدخشان ولایت د شهر بزرګ ولسوال و. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته څلور ورځې مخکې شکایت کړی و چې نوموړی د وژنو او جنسي تیري په څو پیښو کې لاس لري. نبی بیان د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته له دندې ګوښه او تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. مشرانو جرګه وایي سر له سبا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د سند په اړه بحثونه پیل شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار نن د جرګې په غونډه کې وویل لومړی به د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري د موافقتنامې په اړه په کمیسیونونو کې پراخ بحثونه وشي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو سند پرون د ولسي جرګې لخوا د تصویب وروسته مشرانو جرګې ته واستول شو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن د هیواد له پارلمان څخه په ټینګه وغوښتل د هغو شریرو کسانو پر ضد دی له ده سره ودرېږي چې د ده په وینا ایران یې حلقه کړی دی. احمد نژاد دا غوښتنه د نوي ټاکل شوي پارلمان په پرانستونکې غونډه کې وکړه. د احمد نژاد غوښتنه هغو محافظه کارو وکیلانو ته متوجه وه چې په انتخاباتو کې د ده ملاتړو ته ماتې ورکړې ده. احمد نژاد او د ایران محافظه کاران د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یو شان نظر لري، خو په اقتصادي مسلو کې مخالفت لري. جمهور رئیس احمد نژاد هغه مهال د محافظه کارانو ملاتړ له لاسه ورکړ چې تېر کال یې په ظاهر کې د جګپوړو ملایانو له واکمنۍ سره مخالفت څرګند کړ. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس وایي هیڅ دلیل نشته چې تهران په سلو کې د شلو د سطحې یورانیمو غني کول بند کړي. دا مسله له ایران سره د شپږو طاقتونو په خبرو کې اصلي غوښتنه ده. فریدون عباس دوانی وایي ایران د سونګ موادو د اړتیا په مقصد خپل یورانیم یوازې په سلو کې شل غني کوي او په دې کې زیاتو کم نشته. د سوری حکومت په حوله خارګوټ کې د دوه دیرشو کوچیانو په ګډون د دوه نوي کسانو د وژنې مسؤلیت رد کړ. په دې وژنې نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د سوری د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد المقدسی وایي دا وژنې ترورستانو کړي او د دمشق په اړه څېړنه کوي. د سوری حکومتي ځواکونو د جمعې او شنبې په ورځو په حوله ښار باندې ډزې کولې او د ملګرو ملتونو څارونکو ته یې ښار ته د تلو اجازه نه ورکوله. د یکشنبې په ورځ هم د سوری پوځ د مخالفانو په سنګرونو باندې بمباریو ته دوام ورکړ. عربي او لویدیځو هیوادونو د حوله وژنې عامه وژنه بللې ده. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونه له سوری سره پولې ته نږدې د یاغیانو او د سوری د پوځ ترمنځ د جګړو وروسته په کلک څار کې دي. د بحرین نوې محکمې د یکشنبې په ورځ اته کسان په دې تور چې له شکمنو ایراني ایجنټانو سره په لاس یو کولو د شاهي نظام د نسکورولو دسیسه جوړه کړې وه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. د محکومو کسانو مدافع وکیل محسن العلوي وایي شپږو کسانو ته د 15 کلونو د بند سزا ورکول شوې ده. العلوي زیاتوي د بندي شوي فعال حسن مشایمه د زوی په ګډون درې کسان په غیاب کې محاکمه شوي دي. مشایمه په 2011 کال کې د بحرین په مرکز ماناما کې له مخالفو مظاهر کوونکو سره د تړاو په تور په عمري بند محکوم شوی او خو مرافع یې غوښتې ده. د بحرین څارنوالان په وار وار وایي ایران د بحرین مخالفان هڅوي او ملاتړی کوي. او د مصر رسمي خبري رسنۍ وایي یوې جنایي محکمې د حسنی مبارک یو نږدې همکار د اداري فساد په تورونو محکوم کړی دی. د حسنی مبارک د دفتر پخوانی رئیس زکریا اعظمي په اوو کاله بند او د $6 میلیونو نغدي جرمې محکوم شوی دی. اعظمي محکوم شو چې د کار په جریان کې په غیر قانوني ډول $5 میلیون ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې په خپله حسنی مبارک به د جون په دوهمه محاکمه شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د قانوني کېدو په اړه خبرې پیل شوې دي. په عین حال کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت او د حق او عدالت ګوند د ولسي جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د سند تصویب هرکلی وکړ.
افغانستان په پښتو 2014 کال نه بتانه نه پریدي د منطقوي استخباراتي کړیو په وسیله باندې افغانستان په دوی د بازو میدان ګرځیدل او هغه به بیا تکرار نشي.
دا اول اسمه شرکارزی لومړی مرسیال پر وسلوالو غږ وکړ چې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره د سولې زلار خپل کړی. د روانې خبری مجلې پترس کې اوري چې د افغانستان د پونې وزارت وایي چې دوی د خونځیو لپاره د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې د کمښت لستون سره مخامخ دي. د غراس اوري چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د دری شبې مشهور مفکر شاعر استاد خلیل الله خلیلی مړی چې 25 کال وړاندې پېښور په یو هدیره کې ښخ شو بیرته وطن ته راوړی دی. دا ابتکار چا کړی؟
د استاد ځینې شخصي دوستان او ځینې د کورنۍ غړي دا تصمیم نیولی دی.
دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خاورونو کې په اف ام سل 0.15 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د قانوني کېدو په اړه خبرې پیل شوې او په دې برخه کې به د امنیتي همکاري او سند هم لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزیر سلمی رسول د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې د خبرې ترې به یو کال وخت ونیسي او وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته واستول شي. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله الدین په ریپورت کې ورو.
د بهرنیو چارو وزارت دا باور څرګندوي چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو په اړه روانې خبرې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ماموریت څرنګوالی وټاکي. تر اوسه څرګند نه ده چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو د سند په اړه خبرې څه وخت او د چا ترمنځ پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوس له امریکا سره د امنیتي همکاریو د سند په اړه خبرې روانې دي.
چقدر عسكر امریکا در افغانستان
په امنیتی همکارۍ بحث پیل شوې ده. په دې کې به معلومه شي چې په افغانستان کې څومره امریکایي عسكر پاتې کیږي، د څومره امریکایانو پاتې کېدل به قانوني کیږي او دوی به څه دندې پر مخ بیایي. دغه خبرې به یو کال دوام وکړي. کله چې پای ته ورسیږي نو د تصویب لپاره به ملي شورا ته واستول شي.
افغانستان پیش خواست شو کې تصویب شوه.
له امریکا سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په درشل کې ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسأله به په یو جلا تړون کې تر بحث لاندې ونیول شي. دا مهال افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا پام د امنیتي ځواکونو ملاتړ ملاتړ او سمبالښت را واړوي. د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول په ورته وخت کې وایي چې د شیکاګو په کنفرانس کې ناټو او متحدینو یجمنه وکړه چې له 2014 کال وروسته به هر کال افغان امنیتي ځواکونو ته 4.1 میلیارد ډالر مرسته ورکوي.
نتایج کنفرانس شیکاګو در مسلې افغان
د شیکاګو کنفرانس په نتایجو کې ویلی شو چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 4.1 میلیارد ډالر ژمنه تصویب شوه. دغه مرستې به د 10 کلونو لپاره وي او دا یوه لویه لاسته راوړنه ده.
افغان حکومت په داسې حال کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو هڅې کوي چې دې مسئلې ځینې ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. وروسته له دې چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ، ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان پراخې هڅې پیل کړې تر څو د دغه سند د تصویبېدو مخه ونیسي. خو له دې هڅو او ګواښونو سره سره ولسي جرګې د شنبې په ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له چین او ترکیې سره هم د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د بارانو چارو وزارت وی په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د قانوني کېدو په اړه خبرې پیل شوې. تازه رپورټونه وایي چې د افغانستان او ایران پر پوله د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو او پولیسات ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي د دې نښتې په اړه؟
بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نن د ورځې په اوږدو کې د ایران او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ 2 ساعته نښته شوې وه. له سیمې د ازادي راډیو منابعو خبر ورکړ چې په دې نښته کې 3 تنه ایراني عسکر ټپیان شوي دي. ولې کله چې ازادي راډیو شیبه وړاندې د نیمروز له والي محمد کریم براهوي سره په ټلیفون باندې موضوع وپوښتله، هغه واقعیت تایید کړه. وی ویلی چې هغه مهال چې په سیمه کې د اوبو په سر باندې دغه لانجه را پیښه شوله، واټر پمپونو باندې د اوبه خلکو پورته کولې، نو ډزې وسولې. دا چې عمله کوم طرف کړې ده، والی صاحب ویلی چې په دې اړه موږ تحقیقات کوو. همدا پوښتنه مې ترې وکړله چې په دې کې مرګ ژوبله اوښتې ده او سیمه ییز خلک د 3 تنه ایراني عسکرو د ټپ وایي. نو والی ویلی چې په دې اړوند باندې تحقیقات کوي او دی نه پوهېږي چې تلفات به ولري، خو معلومات وایي نه راته رسېدلي. یوازې د 2 ساعته نښتې واقعیت تایید کړله. د جګړې ځای د تالی علاءالدین په نوم باندې یوه سرحدي سیمه یاده کړه.
ستانکزی صاحب، له امنیتي مقاماتو سره د سرحدي ځواکونو هلته له قوماندانانو یا مسؤولانو سره تاسو خبرې کړي، په دې اړه هغوی څه وایي؟
دا چې واقع تازه ده او د څو ساعتې مکه ټلیفونونه یا کار نه کوي او د ازادي راډیو منابع جواب نه ورکوي، نو تر اوسه پورې یوازې د نیمروز د والی په خبرو مونږه اکتفا کړی ده. په خبر باندې
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو شرف الدین ستانکزی، چې په نیمروز ولایت کې د ایران سره پر پوله د ایرانی او افغان پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه معلومات راکول. د ازادي راډیو په نننۍ او سبا ورځې خبرونه کې په دې اړه وروستي او مفصل معلومات اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت او د حق او عدالت ګوند ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند تصویب هرکلی وکړ. د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د شنبې په ورځ په ولسی جرګه کې د رایو په اکثریت تصویب شو. وروسته له دې چې دا سند د مشرانو جرګې لخوا تصویب شي، ولسمشر حامد کرزی به توشیح کړي او په رسمي جریده کې به هم خپور شي. زکی غیاسی نذیر په ریپورت لري.
د حق او عدالت ګوند دا باور سرګندوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند به د دې سبب شي چې په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه بند شي. د حق او عدالت ګوند د افغان حکومت لومړنی سیاسي اپوزیسیون دی چې د ولسی جرګې لخوا د ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویب هرکلی کړی. د ګوند ویاند حمید الله فاروقی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون به افغانستان په نړیواله کچه مطرح مطرح وساتي او د پرمختګ لپاره به امکانات برابر کړي.
د حق او عدالت ګوند خپل دریس مخکې په دې رابطه باندې په صراحت سره ویلي و چې دغه یو فرصت دی د افغانانو لپاره چې افغانستان به پس له 2014 کال نه بتانه نه پرېږدي او هغه ناخوړې چې په افغانستان باندې د منطقوي استخباراتي کړیو په وسیله باندې افغانستان به د دوی د بازیو میدان ګرځېدلی و هغه به بیا تکرار نه شي او په افغانستان کې هغه نظامي کشاکشو او د قدرت د تعمیلولو د زور په وسیله باندې هغه حالت بیا نه رامنځته کړي. په دې خاطر دا یو تضمین و یو امیدواري د افغانستان خلکو.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شو او اوس د تایید لپاره مشرانو جرګې ته استول شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویب هرکلی کړی. د سفارت یو ویاند مارک ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په قول وویل که چیرې افغانستان وغواړي چې په خپلو پښو ودرېږي نو امریکا به یوازې پرې نږدي. بل پلو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ستراتیژیکو اړیکو د سند تصویب د دې ښکارندوی کوي چې افغانانو غوښتل له امریکا سره ستراتیژیکې اړیکې ولري.
و رابطه با سند استراتژیک با ایالات متحده آمریکا خبر مهمی بود که دیروز
د امریکا له متحده ایالاتو سره د استراتژیک سند په اړه مهم خبر دا و چې ولسی جرګې پرون یانه د شنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا سند تصویب کړ. د ولسی جرګې قاطع اکثریت دا پروسه ومنله او هغې ته رای ورکړي. دا یو مهم اقدام دی او دا ښیي چې په قص اکثریت سره د افغانستان خلک د دې سند د لاسلیک کولو پلویان و. دا د ډیموکراسۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ښه اقدام دی.
ډیموکراسۍ وانګې افغانستان است.
موږ غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت د دوو نورو سیاسي اپوزیسیون ډلو ملي ائتلاف او ملي جبهه نظر هم واخلو خو له ډیرو هلو ځلو سره ونه توانیدو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند یو میاشت وړاندې په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي او جمهور رئیس باراک اوباما لخوا لاسلیک شو. دا د سند له لاسلیک وروسته د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان اندېښنې راپورته شوې او د رپورټونو له مخې دغه دواړو هیوادونو هڅه وکړه چې په ملي شورا کې دا د سند تصویب مخه ونیسي. خو د یو شمېر کارپوهانو په اند دا دواړه هیوادونه له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدل چې د دې سند تصویب مخنیوي وکړي.
خبری مجله اوري.
دا ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال پر وسلوالو غږ وکړ چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د سولې زلاره خپل کړی. مارشال محمد قسیم فهیم د خبرې نن د جنرال داود داود د وژنې د لومړي تلین په مانځغونډه کې وکړه چې ډیرو جهادي مشرانو او دولتي مقاماتو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ملي جبهې مشر د شمالي ټلوالې پر هغو مشرانو انتخابونه وکړه چې په حکومت کې دی او وایي چې دولت ورڅخه ناسمه استفاده کوي. د ملي ائتلاف مشر بیا د خلکو پر پوهاوي او وی خولو ټینګار وکړ. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په ریپورت لري.
د افغان ولسمشر لمړي مرستیال په هیواد کې روان سیاسي ناخوال ته په کتلې وار بیا وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې وویل چې د جنگ له لارې خپل هدفونو ته نسره رسیدلې. د ولسمشر کرزي لمړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د جنرال داوود داوود او د شاه جهان نوري د وژنې په لمړي تلین کې پر وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. مارشال فهیم وویل چې افغان ولس او دولت تیار دي چې د دوی معقول شرطونه ومني خو که جګړه کوي نو خلک به هیواد ته پرې نه ږدي.
در برابر ما دسیسه میکنن و میان مردم ما را میکشن.
هغه کسان چې زمون پر وړاندې دسیسه جوړوي او زمون خلک وژني مونږ غواړو که هغوی افغانان دي او د افغانستان دي را دي شي. هر امتیاز چې هغوی غواړي د افغانستان دولت او خلک تیار دي چې د هغوی سم او معقوله شرایط ومني او دوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. خو کچیر دوی خپلو د ناسمو اعمالو ته دوام ورکړي نو ډاډه دي ووسی چې د افغانستان خلک به نور دوی ته اجازه ورنکړي چې بیا د هیواد تراشي او خزو او نارینه وو ته سپکاوی وکړي
په تاخير بکړه.
تر دې خو هم شغلی فهم د سولې د عالی شورا د نوي مشر د پیژندنې په غونډه کې ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید طالبان سیاسي نظام ته راګډ شي. خو د مارشال تر دې خبرو وروسته د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د شمالي ټلوالې پر هغو غړو سخت انتقادونه وکړل چې په اوسني حکومت کې دنده لري. ضیا مسعود وویل چې افغان حکومت له دوی څخه استفاده کوي او په ستراتیژي کې نه داخلوي. نوموړي د مارشال د څرګندونو پر خلاف طالبان ترهګر وبلل او په خبره چې طالبان سوله نه غواړي او پلان لري چې تر 2014 کال پورې ټول جهادي مشرانو وژني. د شمالي ټلوالې بل پخواني غړي او د اوسني ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله بیا د ښاغلي مسعود تر خبرو وروسته وویل چې خپل مشران هم مسؤلیت لري او یوازې دولت مسؤل نه دی.
وختي کې هر وخت ما به خود اجازه میتیم که به مردم خطاب بکنیم، خود ما چی کردیم؟
کله چې هر وخت مونږ ځان ته اجازه ورکوو چې خلکو ته وینا وکړو، خپل مو څه کړی دی؟ دا مهمه خبره ده. ملت ویښ و، په خپل حق پوه و، هیڅوک هغوی نشي پرځولی. یوازې هغه وخت ملتونه محکوم کیږي چې بې پروا کیږي، خوله بده مرغه چې اوس په موږ ټولو کې غفلت حاکم دی. خلک یووالي ته راغواړو، تل د ملي یووالي له کلمې څخه استفاده کیږي، خو په عمل کې هغه کارونه کیږي چې موږ ملي یووالي ته نه پرېږدي.
د راپورونو له مخې د شمالي ټلوالې ډېر مشران په هیواد کې له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو او په اوسني نظام کې د ونډې ورکولو خلاف دي. د دوی اندېښنه دا ده چې که بیا وسلوال طالبان له سیاسي لارې په افغانستان کې واک ته رسېږي، نو دوی به خپل اوسنی موقف له لاسه ورکړي. د ځینو نورو راپورونو پر اساس دغه کسان ډېر کله پر ولسمشر حامد کرزي له همدې عمله انتقادونه کوي چې هغه وسلوال طالبانو ته د ورور خطاب کوي او سولې ته راغواړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی د ښوونځیو لپاره د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د وزارت د چارواکو په وینا، افغانستان په راتلونکو دریو کلونو کې 111 میلیونه جلد کتابونو ته اړتیا لري چې له دې نه یې 45 میلیونه جلد کتابونو ته مالي منابع موندلي او د پاتې په لټه کې دي. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس د یکشنبې پر ورځ د ولسي جرګې کمیسیون ته وویل چې د دوی یو بله اساسي ستونزه دا ده چې بهرنۍ موسسې او هیوادونه د دیني کتابونو چاپ ته پیسې نه ورکوي. د دې موضوع نور تفصیل له حمید مان پر رپورټ کې.
افغانستان په راتلونکو دریو کلونو کې د ښوونځیو لپاره د 111 میلیونه جلد کتابونو د اړتیا په داسې حال کې لري چې د پوهنې وزارت په وینا د حکومت لخوا د دې کار لپاره هیڅ ډول بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس ډاکټر عطا الله واحدي د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو کمیسیون ته وویل چې دوی په دې اړه له یو شمېر موسسو او هیوادونو سره د مالي مرستې د برابرولو لپاره خبرې کړې دي. د ده په وینا که څه هم د پوهنې وزارت توانېدله چې د 45 میلیونه جلد کتابونو لپاره مالي منابع پیدا کړي، خو لا هم د پاتې 8.5 میلیونه جلد کتابونو لپاره مالی منابع نه لري.
مونږ د 45 میلیونه جلد کتابونو قراردادونه تیم مراحل کړي چې په هغه کې مونږ یې ویل چې 21 میلیونه را رسېدلي او باقي یې د راتلو په حال کې دي چې د 4.4 میلیونه باندې. ولې اوس هم مونږ د 8.5 میلیونه جلد کتابونو له کمبود سره مخامخ چې دې ته د افغانستان د دولت په بودیجه کې زه یو روپۍ نه لرم.
د ده په وینا د دوی یوه بله اساسي ستونزه دا ده چې هیڅ یو مرسته کوونکی هیواد او موسسه حاضره نه ده چې د هغو دیني کتابونو د چاپ لپاره مالي مرسته وکړي چې په افغان ښوونځیو کې تدریسېږي. ښاغلي واحدي وویل چې دوی ته دغو هیوادونو او موسسو ویلي دي چې دوی د خپلو قوانینو له مخې نشي کولی په مذهبي چارو کې پانګونه وکړي. د پوهنې وزارت د اړتیا وړ کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې له نشوالي داسې مهال شکایت کوي چې دغه وزارت هر کال د کتابونو د کمښت د پوره کولو لپاره 45 میلیونه ډالرو او په هرو دریو کلونو کې 150 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له بل لوري که ځینې هیوادونه او په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه د کتاب په چاپ کې د پوهنې وزارت سره همکاري کړې، خو دا مرسته هم د پاکستان او ناټو د اړیکو قرباني شوې. د افغان ښوونځیو 4.4 میلیونه جلد کتابونه چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته چاپ شوي د پاکستان د کراچی په بندر کې ایثار کړی شوی دی. د سوداګرۍ وزیر انوار الحق احدی د یکشنبه په ورځ وویل چې پاکستان لا هم د دې کتابونو پرېښودلو ته چمتو نه دی. د ده په وینا، ممکن دا مسله د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ په راتلونکي لیدنه کې چې په کابل کې ترسره کیږي یو ځل بیا راپورته شي.
خو هم خپل جناب رئیس په دا موضوع د پاکستان د رئیس جمهور سره مطرح کړی و، او حتما زه فکر کوم چې د پاکستان صدر اعظم سره هم دا موضوع مطرح کیږي، ځکه چې دا په یو لوی مشکل منګه ته بدل شوی دی او امید یې یو لار د حل دی لپاره پیدا شي.
د ښاغلي احدی په وینا، پاکستانی چارواکو دا مسله روښانه کړې که دا کتابونه د افغان حکومت او یا د کوم خصوصي شرکت لخوا وارد شوی وي، نو دوی ورسره کومه ستونزه نه درلودله. د پاکستان لخوا دا کتابونه په داسې حال کې ایثار شوی چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې په ښوونځیو حملو هم زور اخیستی دی. د هیواد د امنیتي ادارو په وینا، په ښوونځیو حملې د سیمې د استخباراتو نوې تکدیک دی چې غواړي په دې ډول د افغان دولت وسلوال مخالفین د نړۍ د رسنیو په مهمو سرلیکونو کې ژوندي وساتي. خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی او ویلي دی چې په ښوونځیو په کېدونکو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د دري ژبې مشهور شاعر او مفکر شاعر استاد خلیل الله خلیلی پنځه ویشت کال وړاندې د پېښور په یو هدیره کې ښخ شوی او افغانستان ته راوړل کېږي. د اطلاعاتو کلتور وزارت سلاکار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی ده په دې اړه د افغانستان د وزیرانو په شورا کې دوشنبه پر ورځ بحث وشي چې د استاد د مړي پاتې برخې چیرې خاورو ته وسپارل شي. فر هیواد په دې اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سلاکار جلال نوراني سره مرکه کړې ده. لومړی ترې پوښتلی دي چې دغه کار د چا په ابتکار شوی دی.
د استاد ځینې شخصي دوستان او شاید هم ځینې د کورنۍ غړي دا تصمیم نیولی دي او راوړلی دي د دوی د جسد بقایا چې په افغانستان د استاد مورنۍ خاورې خاورو ته وسپارل شي.
آیا دغه اقدام چې د استاد خلیلی د مړي پاتې برخې افغانستان ته راوړل سي په دې کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه همکاري کړې ده؟
ولې نه، زموږ د ملي راډیو او ملي تلویزیون لخوا پرون شپه یو اطلاعیه د وزارت اطلاعات و فرهنګ لخوا نشر شو او نن د هیواد انیس کابل تایمز او اسلام ورځپاڼې هم راتلی ده دا اطلاعیه چې د استاد د خښولو د جنازې مراسم په شاندار توګه انشاءالله چې سبا د وزیرانو د شورا په جلسه کې مطرح شي او تصمیم نیول کېږي.
د پاکستان حکومت په دې برخه کې کومه همکاري وکړه که نه؟
بېخي نه، دا د استاد د دوستانو ابتکار دی او دوی په خپله دا کړې ده.
زما هدف دا دی چې له پاکستان څخه د افغانستان د مشهور څیرو د مړو پاتې برخې چې افغانستان ته راوړل کېږي د دې پروسه څه ډول ده؟ که تاسو پر دغه پروسه باندې یو څړنه واچوي، یعنی که په آینده کې د افغانستان د نورو مشهور څیرو هلته به په پېښور یا کوټ کې به د مشهور افغانانو مړي ښخ وي او که د دوی دوستان وغواړي یا د افغانستان حکومت وغواړي چې د دوی مړي خپل بیرته افغانستان ته راوړل سي، دا به څه ډول پروسه وي؟
خو افغانستان کې نامنی و هیڅ څوک د دې په فکر نه شو چې زموږ مشاهیر او نامتو څیرې خاورې دلته راولي، مګر انشاءالله د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پروسیجر جوړ کړي د دې په هکله او د مشاهیرو د کورنۍ په مشوره او په اجازه باندې ممکن نور کسان هم وطن ته راوړل شي.
د استاد خلیلی مړی به په افغانستان کې چیرې خاورو ته سپارل کېږي؟
یو شهر او مناسب محل په کار دی. صدا له خیر سره د وزیرانو شورا په غونډه کې د دې حقله تصمیم نیول کېږي، مګر زه اطمینان لرم چې دا مراسم ډېر یو ښکلی او په زړه پورې او د یو داسې ځای کې ترسره کېږي چې د استاد د شخصیت سره مطابقت لري. ممکن پارک زرنگار، ممکن شاید چې باغ بابرشاه یا یو کوم شهر او ښکلې محل کې د کار ترسره شي.
د رژیبې د مشهور مفکر او شاعر استاد خلیلی خلیل الله خلیلی د مړی د پاتشونو د راوړل کېدو په اړه مو چې 25 کال وړاندې مړی په پېښور کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و د اطلاعاتو او کلتور وزارت له سلاکار جلال نورانی سره مو مرکه واورېده.
خبری مجله اوري.
د سوری حکومت د اکشن به پرسه غری پټونه رد کړي وای د سوری دولتي ځواکونو د نوي ماشومان په ګډون لسګونه خزي او ماشومان او وشلې دي. په دې اړه پام وکړئ د فريده هوټ سيفي ريپورت ته.
پر هوله سیمه باندې د تیری جمعې په ورځ حمله د سوریې د خلکو لخوا د پاتسون په لړ کې چې له 15 میاشتو راپې خوا پیل شوې تر ټولو خونړۍ حمله وه. ملګری ملتونه وایي په وژل شوو کسانو کې 2 تنه داسې ماشومان وو چې عمرونه یې له 10 کلونو څخه کم دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو په دې اړه اعلامیې خپرې کړي او په هغې کې د بشار الاسد رژیم د دې وژنو مسؤول بللی. خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی ویلي د هولې د پیښو په ارتباط د دروغو یو طوفان پیل شوی دی. هغه ویلي موږ په دې وژنو کې د دولتي ځواکونو لاس لرل په کلکه ردوو. مقدسی زیاته کړي په دې ارتباط یو کمیسیون ټاکل شوی او د 3 ورځو په موده کې به خپل لاسته راغلي معلومات اعلان کړي. وکړي. هغه ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له سوریې څخه کتنه وکړي. نړیوالو څارونکو د شنبه په ورځ له سیمې څخه د توپ او ټانک داسې مرمۍ ترلاسه کړي چې په پیښه کې د دولتي ځواکونو لاس لرل څرګندوي. جنرال رابرټ مود چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر دی وویل نړیوالو څارونکو په هوله کې د 2 ماشومانو په شمول د 2 کسانو مړي شمارلې دي. جنرال رابرټ مود وایي د 2 بیګنا ماشومانو او نور خزو او سړیو او پتیره د ماشومانو وژل د هر چا لخوا چې د حمله پیل کړی وي او هر چا چې په دې متقابل عمل کې لاس لرلی وي یا هر چا چې په دې کې برخه لرلی وي دا حمله د سوریې د خلکو د راتلونکي او هیلو لپاره د زغم وړ نه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. شپږ نیم بجې شوې. د ورسي خبري مجله د وړاندې کولو لپاره